سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې شپږ بجې شوې د خبری مجلس فرشته صاحب د شفیع یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کومه په سر کې خبرونه د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او وی ویل چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې دي. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته دوام وکړ، دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. پاکستان تر وسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا ایالت په بنو کې د وروستۍ خونړۍ برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي دي چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشتی جدي اقدام وکړي. د کندهار په ویش بازار کې نن درنه او لګیدنه شوې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ دغه بازار د موټرو د پرزو د پیر او پلورلو ځای دی. دوکانداران وایي چې د وور وژنې ادارې پر وخت نه دی رسیدلی چې د وور د خپرېدو مخه ونیسي. تر اوسه د دې پیښې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه کره شمېر نه دی راغلی. په هرات کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. د راپورونو له مخې دا پیښه تیره شپه د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې هغه مهال وشوه چې یوه کرولا ډوله موټر له یو باروړونکي موټر سره ټکر کړی و. دا د ترافیکی پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند. تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سې شنبې په ورځ د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې اوولس تنه مړه او څلور دېرش تنه ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصول لونه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکی پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼه انتقاد وکړ. هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر زلات وواله او په دې پروسه کې د مرګونی حمله پر مهال د دیالس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او پنځه څلوېښت نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه. ټرمپ همداراز دا وکړه چې د ده په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو برید هم نه و شوی او دې هم او دی اوس هم کولای شي وسنۍ جګړه په یو ټلیفون باندې کړي. پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق ښودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د حملو د اصلي تاره اوسامه بن لادن نږدې همکار وو. د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې د وویل چې نوموړی په ګجرات ښار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوی او تورن شوی چې په دې حالت کې پر مهمو تاسیساتو د پنخه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي دي. د ایران لملاتړه برخمنو حوسی یاغیانو د اسرائیل په تلبیت ښار د بی پیلوټه الوتکې د یو بریت مسولیت اغیستای چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن ژوبل شوی دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې د حوسیانو پوزی ویاند یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یو بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوې بی پیلوټه الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعال کړي دي. تر دې مخکې د اسرائیل د بیړني خدمت تونو د ادارې یو ویاند وایي چې نن سهار وختي په تلبیت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د اسرائیل پوز ویلي چې د یو هوایی هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه چاودنې سبب شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې چاودنه د دې ښار د مرکزی برخې په یو ودانۍ کې سهار وختي پاو باندې درې بجې شوی دی. د متحده ایالاتو لوی هوایی شرکتونه د جمعې په ورځ د هغه څه له امله چې دوی یې د مخابراتي ستونزو په نوم یادوي بندیز ولګوه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونه، رسنیو، بانکونه او مخابراتي شرکتونه ویلي چې د دوی په سیستمونو کې د ګډوډۍ له امله د دوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطلب اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ورستۍ اورښتونو او طوفانونو لکبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په کندهار کې یو شمیر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو شکایت کوي.
کی یاد ذکر کی یاد مر پر یوزای مکمل کی چې مر وړ دا وسار دلته بیا را بل را چې وای مر پنځکه قبضه لګي.
د ازادي میلمه په خبرونه کې مو د کرکټ یو لوغاړی د تمل مکړی
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو څو نه سلوخو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری اندېښنه ښودلې چې کېدای شي په افغانستان کې د ورستۍ ورښتونو او طوفانونو لکبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې زیاتوالی راشي. دغه کمشنری تازه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم په زیانمن شویو سیمو کې پر ارزونې بوخت دي او ورستۍ طبي پیښو ته تر ډیره خلک د افغانستان په مرکزي او ختیځ زون کې زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمیر کسان چې د ورستۍ سیلابونو او ورښتونو لکبلې د کور غړو ته مرګ ژوبلا وختي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې وضعیت خطرناک دی او هر ساعت د دې ویرشته چې طبیعي پیښې لا پسې زیانمن کړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو ورښتونو او طوفانونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي ممکن د اقلیمي بدلون د څپې له کبله په افغانستان کې د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. د کډوالو عالی کمشنری په افغانستان کې د ورستۍ طبيعي آفتونو په اړه په تازه خبر شوې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ د جولای 13 مې خبر کړي ویلي چې اقليمي څپو تر ډیره د افغانستان ختیځ ولایتونو چې په سر کې ننګرهار د زیانمن کړي دي. په راپور کې د غشان ویل شوې چې د افغانستان مرکزی ولایتونه هم د ورستۍ طبيعي آفتونو له کبله زیانمن شوي خو د مرګ ژوبلې او تاوانونو د معلومولو لپاره ټیمونه لا هم په سیمو کې پر ارزونې بوخت دي. په راپور کې په ننګرهار کې د طالبانو حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د ریاست په حواله راغلي د لومړنۍ ارزونو لمخې ننګرهار کابل کاپیسا میدان وردګ او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د کمساري باد او باران لامل ډیر زیانمن شوي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ورستۍ طبيعي آفتونو له کبله مړه او یا ژوبل شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې ښایي دا پیښه بیا تکرار شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو مسلم یار چې د کورنۍ وغړي ورستۍ او شدید طوفانونو مړه کړي ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو ترڅنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرلو مخې په کې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. د شان سلګونه جریبه کرنیز ځمکې لوی لارې پلونه او سلګونه کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي. مخابراتي پایې هم ویجاړې شوي چې له عملی د سیمې له خلکو سره رابطه ستونزمنه شوي. محمد اغا چې په ننګرهار کې وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونه له لاسه ورکړل. په دغه سیمه کې یو واقع بل داسې رامنځته شوي چې نږدې یو کال یو ماشوم عمر درلود هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا ویلي چې د روسي او سیلابونو لامل زیانمن شوی کورنۍ خوراکي توکو سرپنا روغتي او د حفظ الصحه په برخه کې خدماتو ته بیړنې اړتیا لري. او چا په راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خبر کړي ویلي چې له وسه او ځخازيات کورنۍ د محل جدي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې هم شمنه کړي واچ په افغانستان کې ورستي طبي افتونه او لکبلې رامنځته کیدونکې مرګ ژوبله ویجاړې له نږدې څاري او په دې برخه کې بلازم اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو وس ورزوب یو بهرنی خبر ته. د امریکا د ولسمشری لپاره پر روانو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر باندې بیا انتقاد وکړ او وی ویل چې د واکمنۍ په ورستۍ او اتلس میاشتو کې په هغه هیواد کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ بریټ نه وشوي. نو موري همدارنګ وویل چې د غوښتل د بګرام لوی پوزي اډه وساتي. هغه همدارنګ یو ځل بیا دا وکړه چې د میلیارډونو ډالر په ارزښت پوزي وسایل په افغانستان کې ترشا پرې خودل شوی چې وست د په وینا په بازارونو کې پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا له افغانستان د امریکا د وتلو پر باندې انتقاد وکړ. ښاغلی ترامپ پرون پنځمه د امریکا په میلواکی کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کانګرې ورستۍ ورځ ته په وینا کې دا د امریکا په تاریخ کې لوی شرم وباله.
It began to unravel with the disaster.
دا له افغانستان څخه د ناورین په بڼه په وټلو پیل شو. په داسې شرم سره چې زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم وو. موږ هیڅکله هم داسې تحقیر شوی نه وو. دیارلس امریکایي سرتیری په خواشینونکو او غیر ضروري توګه ووشل شول او 15 سل ویخنور ډیر سخت ټپيان شول. هیڅوک په اړه خبرې هم نه کوي.
Nobody ever talks about them.
د 2018 کال د اگست میاشتې په شپږ ویشتمه د کابل په هوایي ډګر کې چې ورڅخه په ګډوډۍ کې د خلکو د ایستلو پروسه روانه و، په وزارتونو جون کې بریټ کې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش شخص ته پر امریکایي سرتیرو سر بیر شاو خو یو سل او وی افغانانو وژل شول. ترامپ چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ. دغه راز وویل چې د واکمنۍ په وروستیو 13 میاشتو کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ بریټ نه و شوی. هغه وویل چې مولا عبدالغنی برادر ته چې هغه مهال له امریکا سره د طالبانو له لوري د سولې د خبرو مشري کول ویلو چې پر ځواکونو یې بریټ وشو، داسې گزار به پرې وکړي چې مخکې پر شا نه و شوی. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې 15 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. هغه همدارنګه وویل چې د نه غوښتل چې د باګرام پوځي اډه له لاسه ورکړي.
دوی همدارنګه د باګرام اډه له لاسه ورکړه. په نړۍ کې وتر ټولو لویه پوځي اډه چې د نړۍ په پوځي اډو کې وګداز ځغاست کرخه لري، ځواکمن او سخته پوځي ځغاست کرخه موږ له لاسه ورکړه. او ما دا نه غوښتل او هغه هم نه د افغانستان په خاطر، بلکې د چین په خاطر چې ورڅخه یو سات واټن لري او په هیګه چې هغه وسله چین سره ده.
ترامپ له افغانستان په بیړه او ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دې کار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. ترامپ دا د خپل ځان لپاره ویاړو بلل چې د دې خبره د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان ورته ویل چې چین او روسیه له دڅخه ویره لري. اوربان د جولای په 11 په فلوریدا کې له ترامپ سره کتلې ویل شوی چې له موسکو او پیکینګ څخه تر کتنو وروسته اوربان له ترامپ سره په کتنه کې پر دې خبرې کړې چې په اوکراین کې روانه جګړه په څه ډول پای ته ورسول شي. ترامپ ویل چې ولسمشر شي دای په جګړې یوازې په یو ټلیفون ختم کړي. ترامپ هم دارنګ ویل چې ټول امریکایي يرغمل شوی به آزاد کړي. خدای ونه ویل چې کوم يرغمل او دا کار به څنګه تر سره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروسته یو کې د واشنگتن اگزامینر ورسپانې ته تایید کړ چې درې امریکایي اتباع په اوس وخت کې له طالبانو سره بنديان دي. د وزارت له طالبانو سره د امریکایي بنديانو نمونه جورج ګیلزمن، محمود حبیبي او رایان کاربټ یاد کړی دي. لدی مخکې د وزارت د خاغلی حبیبي پرته له طالبانو سره د دوه امریکایي بنديانو خبره کړې و. د جمهوریت غوښتونکو دغه کاندید چې په خپل تیر واکمنۍ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره د پولې په اوږدو کې د یو امنیتي موانع د جوړولو کار پیل کړی او په وینا کې بیا ژمنه وکړه چې امریکا ته به د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. هغه همدارنګه وویل چې د برېښنایي موټرو په اړه احکام به لغوه کړي او د امریکا د تیلو او ګازو تولید به زیات او مالیه به راکمې کړي.
ازادي رادیو اتلیرویش ساته لتا سو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي 13 شپه د دانګام ولسوالیو اړوند پر ډیورن کرخه د پاکستاني پوځیانو او افغانو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د دوی په وینا د هغوی پوسټې وشتلې او جګړه د دوی پرمنځ نه خښته ده. یا د جګړه د ماخام لوو بجو د ماخستان تر نه هو بجو پورې دوام درلوده. پاتې حال زموږ د همکار پر راپور کې
د کونړ دانګام ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته را رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې تیر شپه د ډیورن په فرضي کرښه یو ځل بیا د پاکستانی وسکارو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوی. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي په وجه نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل، تیر ماښام لومړی پاکستانی پوځیانو د دانګام ولسوالۍ اړوند د ډیورن په فرضي کرښه پرتی د وړې ګوریګا په شاوخوا سیمو د توپونو ډزې وکړې چې په جواب کې هلته پرتو طالب پولیساتو ځواکونو هم د هغوی پوستې په ډی سي توپ او نورو وسلو ویشتلې. د هغه په وینا یادې نښتې د ماښام لوو د ماخوستن تر نهو بجو دوام وکړ. د سرچینې په خبره افغان طالبانو او ولسی وګړو ته په دې جګړه کې کوم زیان نه دی وخته او د پاکستانی لوري له تلفاتو هم معلومات نه لري. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي په راپور کې نوم دند او غږ پور شي ازادي راډیو ته ومنله چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړې ګوریګا د توپونو ډزې کړي او له هغه وروسته افغان لوري هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پرتې پوستې په نخه کړي دي. د سرچینې په وینا جګړې دوه ساعته دوام کړي او دوی ته پکې کوم ځین نه دی رسیدلی. تر اوسه پاکستانی لوري د تیرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته په پرتو سیمو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي چې ډیری وختونه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د دواړو خواوو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اوښتو سبب شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د سکل په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د مسولانو نیونه او ګواښنې زیاتې شوې دي. دغه مرکز پرون په خپل تازه راپور کې د خبریالانو او رسنیو خلاف د طالبانو د حکومت په تیر بیا د امر بالمعروف وزارت او استخباراتو د فشار او ګواښ مواردو لیست جوړ کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د بندیدو او د رسنیو د سانسور مواردو ته هم اشاره کړې ده. پاتې حال زموږ د همکار عصمت ساروان نووري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وای په چیروش په شومیاشتو کې په هیواد کې د خبریالانو د نیونو او تهدیدونو نږدې دیوی پیش حساب کړی دی. دغه مرکز پرون پنځ شنبه د روان میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پای په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بشري حقوقو په اړه د خپلو څیړنو پایله خبره کړې او ویل دي چې په یاد موده کې د خبریالانو او رسنیو خلاف سرغړونی ډېری شوې دي. د دې مرکز په وینا د کال په لومړۍ نیمایي کې ټول ټال نه اچا پیښې سب شوې چې شپېته د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو د ګواښلو او نه وشنوري د خبریالانو د نیونو په اړه دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل اعلامیه کې همداراز وایي چې په یاد موده کې طالب چارواکو لشتلشه و رسنۍ بندي کړې دي. په دغه رسنیو کې په کابل کې دوه تلویزیونونه او په غزنی، لغمان، پروان او خوست ولایتونو کې 15 رادیوګانې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درو سیمایزو رادیوګانو ته د فعالیت د بیرته پیلولو اجازه ورکړل شوه، خو دوه تلویزیونونه او دوه رادیوګانې لا هم بند دي. په نیول شویو خبریالانو کې یو تن چې شپږ میاشتې په خوا په غزنی کې توقیف شوی لا هم خوشی شوی نه دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مسؤل حامد عبیدی چې اوس په جرمنی کې میشته د سانسور ګواښ او توقیفونو ترڅنګ د رسنیو د مالی ستونزو یادونه هم کوي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټول رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري، خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، خزینه خبریالانو باندې محدودیتونه لکه تیر عملي کیږي او له بعد مرغه تقریبا ټول رسنۍ د مالی ستونزو څخه سر ټکوي.
د خبریالانو مرکز وای په تیرو شپږو میاشتو کې نه یوازې پر خصوصي او آزادو رسنیو فشارونه کم شوي نه دي، بلکه د هغو د نشیاتو پر محتوا څارنه لا زیاته شوې ده او په ځانګړي ډول د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي. حال دا چې د دوی ادارې د رسنیو د چارو مسؤلیت نه لري. د خبريالانو مرکز یادونه کوي سره لدی چې په کابل کې د رسنیو د محدودیت اندازه کم ده، خو په ولایتونو په چیرې بیا په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې رسنۍ په دې خاطر ګواښل شوې چې په خبرونو کې د شذو ژغوي یا په یو نه یو ډول موسیقي په خپلو خبرونو کې خبره کړي وي.
له خبرونو ور اخوا
په بنگلاديش کې له تاوتریخوالو ډکه مظاهره دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ور ورته کړی دی. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د پنځشنبه تر مخامه پورې د 2 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوې دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او محصولان دي او دوی د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر مخامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکی مرمۍ او تیشي خورځولې. د یو بل خبر لمخې، یو ډله قهرجن لاریون کوونکې په ډاکا شار کې د بنگلاديش د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه، له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا شار کې زرګون امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه شار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلی، خاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي، د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وز د ازادي رادیو خبرونه څلور وشتات اوریدل شي. په کندز ولایت کې د غیګنیونې ورزښت ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده، ځکه په شمال ختیځ زون کې ډیر مینوال او طرفداران لري. د نوموړي ولایت د غیګنیونې فدراسیون د چارواکو د معلوماتو لمخې چې په دې ولایت کې کابو شل د غیګنیونې کلبونه موجود دي او هر ورځ ځوانان پکې خپل تمرینونه ترسره کوي. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
په کندز کې د غیګنیونې ورزښت د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د کورش یا غیګنیونې کابو شل کلبونه موجود دي او په سلګونه ځوانان پکې د غیګنیونې تمرینونه ترسره کوي. د دې فدراسیون مسؤل استاد محمد انور مشهور په انورجی لازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په ورستوي کلونه کې د غیګنیونې ورزښت ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پهلوانۍ ما جمعه به جمعه ادامه داره، سرمایه‌دارا را تشویق میکنیم کې
هر جمعه په کندوز کې د پهلوانۍ سیالي ترسره کیږي. موږ سوداګر او پنګوال هڅو چې د ځوانانو تشویق په هدف د پخوا پشان د خوخی په محفلونو کې لکه په ودونو کوژدي او د سنتي په محفلونو کې د غیګنیونې سیالي جوړ کړي ترڅو پخوانی دودونه او رواجونه ژوندۍ پاتې شي.
هغه شمیر ځوانان چې د غیګنیونې په سیالوي کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادېږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. پهلوان محمد کبیر چې له 15 کلونو راهیسې د غیګنیونې ورزش ته مخه کړې، هغه آزادۍ رادیو ته وویل.
بین ولایتهای مختلف شبرغان، تخار،
په یو شمیر ولایتي سیالیو کې می ګډون کړی دی او الحمدلله خپل سیال ته می ماته ورکړی ده. د غیګنیونې د ودی په هدف هر جمعه د ولایت په کچه د پهلوانۍ سیالي ترسره کیږي او د بیلابیل کلبونو پهلوانان په کې ګډون کوي.
پهلوان محمد یوسف بیا وایي چې د کندوز پهلوانانو په کور دیننه او بهر سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت ښه لاس راوړنې راوړې دي.
خطبه چا خوب کوشش کړم
موږ هر ورځ د غیګنیونی تمرین نه کوو. په کندوز کې خاص سیالي تر سره کیږي او موږ په کې ګډون کوو ترڅو په راتلونکي کې په ملي او بین المللي سیالیو کې د ګډون چانس پیدا کړو.
د غیګنیونی یو شمیر مینوال وای دا لوبه د افغانانو د کلتور یو برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې یو شمیر بیرته راستان شوی کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي لستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې سرپناه لري او د سخت ګرمۍ لامل ناروغان شوي دي. دغه کډوال د دایمي سرپناه غوښتنه کوي. بلخ او کندهار کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو ریاست مسولان وایي هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په مرسته د بیرته راستان شوی کډوالو ستونزې حل کړي. ورزو سیمه ته زموږ له همکار نه پاتې تفصیل اورو.
کی یاد ذکر کی یاد مر پر یبځای مکمل کی چ مروال ودا وسار دلته بیا را بل را شو از مر پندکه قبضه لګه کاکا تو بم له قبضه ده د لاس کوتی به مر په حکومت کی درول قبضه نه کوش پتیر کو.
ابیا کلن محمد هاشم د خپل کورنۍ سره یوځای و میاشتې وړاندې له پاکستان څخه هیوا تراستون سوی او دلته د کندهار شهر په ختیځ سند کی په خیمه کی وسیږي. محمد هاشم وایي چې هیواد د راستنېدو سره سم دلته په پردی ځمکه په خیمه کې ژوند کوي ځکه خپل مینه نه لري او نه هم د مرتبان لري چې کور رانیسي. د په خبره یو ځلې خونو او بارانونو او اوس هم ګرمۍ سخت په تکلیف کړي او د اقتصادي ستونزو له کبله د هوا د خول وسایل نه لري.
په دغه مینه نه علاوه ولید له دغه ځای نه دی تللی نه دی تللی ژوند له دی د یو واري وبو تر دغه ځای ډوب کلم. په دغه ځای کې د طالبان رااله له وبو یې راوښم لارې خلاص د ګرمۍ دغه لاته چې پاخه سول وروره ولاکه یو کې منډه په لوبي الکه ولم بي جو راسو بیا ځانونه سالې په لوبي الکه ولم بي جو بیا کور ته راسو دا پلاستیک ته نه تامبو ده نه شدش تامبو یا رکلیون بین لختر من کلمه به تامبو پرزان اچول دا نزوند دا مرغلی افغانستان تخپل ملک ته دا خپل ملک نو زو څوکم چر وو خولو له دا کلولو د سری ګرګي کول.
په دې سیمه کې د محمد هاشم په څیر لسکونه نور راستانه سیب کډوال د استوګنی لپاره مناسب کورونه نه لري او په موقتی سرپناه کې چې اکثره خیمه دی وسیږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. دا کډوال وایي چې د چشاک د پاکو اوبو په شمول روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې له امله یې د دوی ژوند سخت شوی دی. هغوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید په ګډه د کډوالو لپاره د کار فرصتونه او د تعلیم او روغتیا خدمات برابر کړي چې تر ټولو جدي مسله یې دوی ته د دایمي سرپناه غم خوړل دي.
زما نوم حکمت الله همت ده. پاکستان تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې راغلم. چې موږ راغلي یو کارونه نشته. بېروزګاري ډېره ده او اوس فلحال ګرمي هم ډېره زیاته ده. په تمبو کې پراته یو په تمبو کې بیخي زیاته ګرمي ده او د اوبو سیستم یو ترتیب هم نشته. اوبه لا هغه پمپو سره اوړو هغه پمپونه چې کوم دي هغه هم ټول مهاجرینو ته اوبه نه ورکوي. نو ګره ترتیب سره ګډوډ ده. د دولت همدا غوښتنه ده چې زموږ ترتیب را برابر کړي د اوبو ترتیب را برابر کړي د ځای ترتیب را برابر کړي. دا ځای دی دا د سرکاري ځای ده. دا هم نه پرېږدي.
سردار احمد د پاکستان سبي وته مشت کیږي په خیمه کې پراته یو توا و ډېر نازک ده. ټاټه ډېر نازک ده. ګرمي د په لاله انسانان ګده ګرمي و د شکل په لاله اوس کارونم نسته. کارونم و درېدل یو شي استلانه چاسم راول هغه ملو خړلې یو شي نسته.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د بیرته راستنه سو کډوالو د سرپناه او نور اړتیاو په اړه به د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته هر اړخیز اقدامات تر سره کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست د بیرته راستنه سو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په همکاري د کډوالو د سرپناه په ګډون د غو یستونز حل کړي.
د دې د دایمي سرپناه لپاره زموږ ډیره هلې ځلې روانه دي چې ان شاء الله په ډیر نږدې کې به تکمیل شي. چې هغه یو مر په دامان کې شارک لرو د هغه مهاجرو د پاره چې سرپناه ونه لري او یو په پنجوای کې نو تر ډیر اندازې د شارکو کروکی او خط اندازی روان دي او نقشې پاسوي دي. ان شاء الله په ډیر نږدې آیت کې به کژوند دي ته د هر څه زمينه د سرپناه او د دې د وسایلې زمينه مسایلې سي.
د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی چارواکو ل خپل خاورې په زور د افغان کډوالو د وټولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړل چې له امله افغانستان ته د افغان کډوالو بهیر پیل شو. تر اوسه په سلګونه سره کډوالي کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي او دا بهیر لا روان دی. راغلی کډوال دوی ته د دایمي سرپنا پاک او بو روغتیا او تعلیمي اسانتیا وغوښتنه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.